د ازادي رادیو درنوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په یو ځانګړي او تفصیلي راپور کې دا هم اوري چې د بدخشان چارواکي وایي هلته سلګونه بهرني وسلوال د محل طالبانو سره په یوه لیکه کې جنګیږي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند ملي امنیت له سلاکار سره کتلی. په پروان کې د چت د نړیدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کورونا وایروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات او اوازې خپرولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دووال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا خبرې پرون شوې دي. ښاغلی دووال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. بهرنیو چارو وزارت په یو پیغام کې لیکلي چې ښاغلی اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا وایروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والي ویانده وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی دی.
دا وایي د دغه کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان چې دواړه نجونې او د یوې کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه یې درلودل مړې شوي دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسؤلین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري یې ورسره کړې ده.
د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی نن سیمې ته ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبې په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوي. د صدیقي په خبره پولیس له سیمې تښتېدلې خو په خبره یې چې د نیولو هڅې روانې دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په د هیواد کې د کورونا وایروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې. نوموړي ادعا کړې چې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بینومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کورونا وایروس په وړاندې ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د رسمي شمیرو له مخې چې پرون ناوخته خپرې شوې په ایران کې تر اوسه 93,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او نږدې 6,000 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 9 یې په مسکو کې له خپل کور څخه د روسیې د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. خو د هغه په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي بې ساري ده.
موږ
به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو څو یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې کانفرنس کې خوشبيني وښوده چې ښایي د روان کال د دوهمې نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. د کورونا وایروس له خورېدو سره هممهاله په نړۍ کې د تیلو بیې په بېساري ډول ټیټې شوې دي. او وروستی خبر هم دا چې اروپایي کمیسیون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. دغه راز د اروپا د پانګونې بانک د اپریل پر 9 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.2 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته لیږلی ویلي دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج دغه شپږو هیوادونو ته ورکوي. تمه ده د مې پر شپږمه د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیوي غونډه هم ولري. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com. اوری چې افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په یو تفصیلي راپور کې اوری چې د چارواکو په خبره بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال له طالبانو سره یو ځای جنګیږي او د جګړې مشري هم بهرني طالبان کوي.
از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوز و در مناطق خستک و ایمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی آمده.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان حکومت د کابل د تیر ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم د غبرید چې درې ملکی وګړي پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلی دی. د غبرید داسې مهال کیږي چې په پرلپسې توګه په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ډیپلوماتان له طالبانو او نورو وسلوالو د اوربند غوښتنه کوي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسمشری مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بېګناه ملکیان ووژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بېګناه خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د ریشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیان یې وژلي او 15 نور ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرلپسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشي کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د 3 لسیزې جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لوري د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډېرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل سوي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل سوي او 260 نور ټپیان سوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤولې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤول ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د 10 تلفاتو 2% مسؤول ګڼل سوی. د چهارشنبې په ورځ یو بل برید هم په پلازمېنه کابل کې وسو چې 3 پکښې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې پرون د اپریل په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیکه 2 ووتې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات پیل کړي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جاکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کومه حالت کې دی خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د یو چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په 60 ډول هر ورځ 55 حملې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند 4 مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ته د خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندې کړي دي. خو د افغانستان د حکومت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتساپ په یو وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پیش کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې یې ځنډ کړی او له دې کبله یې پرېکړه کړې چې وسلوال به یې جګړه جاری وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوي چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانک متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوی موافقې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړی او هغوی یې تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانک متواني فرانس پرس ته ویلي وسلوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې بری د هغوی دی.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې چارواکي او د غراس کتونکي وایي د افغانستان روان تاوتریخوالي د سولې نازک بهیر ته ګواښ پېښ کړی. بل لور ته د بدخشان چارواکي وایي دغه ولایت کې سلګونه بهرني وسلوال د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. دوی وایي دا مهال په یمګان، وردوج او یو شمیر نورو ولسوالیو کې همدا بهرني وسلوال د جګړو مشري هم کوي. طالبانو دا راپور نه رد کړي خو د بدخشان ولسی استازي د راپور پخلای کوي. په دې اړه د تفصیلي او ځانګړي راپور ته پام وکړئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل 23 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همدارز د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردوج، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته ګواښ پیښ کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
در سیم استوال طالبان در حقوقی او حقوقی در سیم در طالبان ملاتر کردن او خپلو کی جدی تفاهم لري حقوقی غواړي چې خاطر
جنگجوی خارجی ایجاد بکنن
در فعالیت لوی سهر هم
اینجا یک مرکزی خیلی کلانی برای شان شوه که یک نگرانی
او یو لوی مرکز بولاری. د بدخشان والی ازادي رادیو ته ویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلی چې یوازې د حمل پښ پښوشتمه نیټه لشت لږه دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم لسوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستی و. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج لسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشو وشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری نړیوالو پروفیسورانو
از مدت یک هفته وای طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی د ولسوالیو مدیریت.
بدخشان والی ویلي چې په دې ولایت کې د څلورو سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پر پوله پروت دی. خو دا سیمې ډیر غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. په دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیریدل ممکن نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانانو یو غورو جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غشتونکو ډله وبلله. په چین کې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یشمه شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادی کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس چومنه منګانی په 2001 میلادی کال کې په افغانستان کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دایو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ سختو اختلافونو او خونړیو نشو پاره وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نسته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 سوه ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشت وو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډېرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسېدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای د بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند ګڼي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یوځای کېدو مرکزونه جوړ کړي، خو یې له بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي دې مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړي تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلالزی د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپېږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې لیکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل، تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2013 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره توده سوه. موافقه بلاخره د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 د ظلمي خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر تیر دوبی د یوه تاریخي پلاوي په تشکیل کې دوهې ته تللې وه ترڅو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي، افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یوه ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل سوي چې حیدري تقریبا یوه میاشت له ځان سره په دې جنګ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاته سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووځي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدري هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي، زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د اوړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي، خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څېر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې وپیری. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یوه ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیري. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمېږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي، موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه، که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي، امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي، واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یوه نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي، دا پریکړه لیک رایګري ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک له مخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر سو، له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 15 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید سي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري، نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2018 کال کې له دې تړون وتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز پر ټاکل سوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي، هغه سي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو په شا سوی، نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار نه لیکلی وای، حکومت اوربان غواړي نو ولې په وردوج او یمګان ولسوالیو کې عملیات کوي؟ ګلزمان کمال زیل کونر نه لیکلی وای په افغانستان کې د جمهوریت پر سر سیاسي جوړجاړی د افغانستان په زیان دی. امین درمان لکندهار نه لیکلی وای طالبانو هیڅکله پر ملکیانو بریدونه نه دي کړي، د هسې پروپاګاندا دی. خالد افغان له ننګرهار نه لیکلی وای باید د روژې مبارک میاشت پر اتاک سره طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند نه لیکلی وای خلک قرنطین نه مراتوي او اوس هم عادي ژوند حالت روان دی. حکمت الله حماس له نادلی نه لیکلی وای زما په نظر ولسمشر سولې ته صادق نه دی که ولسمشر سولې غواړي د طالبانو بندیان دی اخلاص کړي. لدې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کمار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان وژل سوي. دغه دوه ماشومان دوه خویندې وې چې د 15 او 16 کلونو عمر یې درلوده. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه پولیس په ډزو کې دریو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي ویلي چې دغه پولیس له د خپلوانو سره شخصي دښمنۍ درلوده چې یو ملکي کس یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. په ایران کې کورونا شاوخوا 93,000 کسان نیولې او 6,000 کسان یې مړه کړي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسون وایي د لویدیز بالکان له 6 هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو راپور راخلو. د برښنا شرکت یو شمیر پیرودونکي وایي په تیرو دوه میاشتو کې د برښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. د دغو کابل ښاریانو په وینا د برښنا له درکه له خلکو څخه د پیسو ټولولو په بهیر کې روڼتیا نشته. اجمل تورمان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کابل خاریان دا ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچاوۍ تر څنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا دغه پیرودونکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایو پیرودونکي زبیولا حیدري ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو څو میاشتو په پرتله دوه برابره راغلي دي.
په پسرلي کې به 2,000، 1,800 او حتی 1,500 افغانۍ راتللې. په هغو میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نه ورکولو په اړه غبرګونونه وښودل شول، د برېښنا لګښت مو 3,000 راغلی او دا ځل 15,300 راغلی دی. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلوده.
ښاغلی حیدري وایي چې ګاونډیانې هم ورته ستونزه لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندې برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکی محمد فرهنګ وایي څو میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به 1 ساعت هم برېښنا نه وه، د برېښنا د لګښت پیسې 15,000 افغانۍ راغلې وي.
د شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرې شي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د تصویرونو په لیږلو سره دا ښودلې چې په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو په پرتله په ډېر توپیر سره زیاتې راغلي دي، خو د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښت او میتر لمخي اخیستل کیږي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهار شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برېښنا د پیرودونکو لګښت زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېرې راسي.
اگر بازن از مشرکین ما
کسو قنات نه لري، کولی شي چې د قنات نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، له هغه وروسته به شکایت وسیړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېر استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلو واټ برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلو واټ څخه تر 200 کیلو واټو 2.5 افغانۍ دي، له 201 څخه تر 400 کیلو واټو 3.5 افغانۍ، له 401 څخه تر 200 کیلو واټو 6.5 افغانۍ، او له 201 څخه تر 2000 کیلو واټو 8.5 افغانۍ ټاکل شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږيغو چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم به هر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډ سول له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. نو امنی ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت و کرونده ده، فرضاً جنگ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دین علاوه ریښه چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې سم اشاره وکړه چې فرزند کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر وپورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم کدی فرزن یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرزن په هغه کې ور کړی ده چې تر وپورې یو مړی ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وه چې راوړه له کوم یې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلې دی، یو چانه قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دې ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دې کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضا په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رس درغو د دولت اواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدگی و کی بل د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوری لخاطر خلک غوړي هغه خلکو سره دغه کی کومکونه توجه سی. ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونی خو وخت لری.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولارسو لندن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنتار وړل کېدل. د سمال یراوي څنډې په پورې او پرې بورم مسته د الکموري
اس په ګودې کې شور ما شور شو د سمال راو څنډې په پورې پرې مکړې د هلک مور.
ننجلی دا ورکړی د سمال څه ډول او له کوم شیانو څخه جوړیږي؟
غنم چې ورته اچوای د رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چې اچوم چې پر کور باندې خوږه سي، دغه بخمل او د منارسو دغه شی سره جوړیږي.
د فخی د دغه دوت ارزخ څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوخی گیدی هر چا چی
رب ده جنده لرد جانانا ده سمان رابر سنده تی پوری تی پوری مکره ده حلق موره.
او ده تاریخ په اوگدو کیه چوم را بدلون مندله ده. نن په همدی حق له خبرې کوم او په بیلا بیلو سیمو کې د نجلې د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، کله چې انسانان خلق شول نو له مغه پایل څخه نارینه دی خځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه ښه سام غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډېر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هغې کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلی تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي.
کوزده، کوجده، کوجده، دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل. د دسولو کې یو رمز ته هغه یا تاکي یا دری دی یا پنځه دی او یا هم وو دی. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کوربچي او نالۍ او دا شانې غالۍ اواري، تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې ادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو سپینږرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینږیره ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی، دا بیا د میرمنو کار دی. هر یو له خپلې سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په ښکلي بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په وړکې دسمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن چې ورکوي دا د جیب دسمال نه دی. بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خپل ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سره او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
سنډې دي، آینې دي، زنګولی دي، نور پابلګان دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا لکوم ټوټو نه جوړیږي،
مناره سره جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په 200 جوړې،
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 600 جوړو چې داسې شناخته بیا 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور به دغه مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولې
دې جوړو، د سندې جوړ کو، هغه پچ پچ کې کیچو بیا خلې بانک بیا پسمال بندې ګندو.
ولې دا غنمو پچو دا شاین پکې ګدی؟
دا غنمو دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چې اچو ام چې پر کور باندې خواجس
دنجلې
خواجس د خې شار سر خواجس.
او کوم مراسم نيتي د دسمال د جوړولو په وخت کې؟
په خپل پیلغان نور میو اندرن دی میو، پخپلو جوړول مو، تلوار کار چې بو ټول بس سره جوړول مو، تلوار کار چې نو بیا پخپلو سره جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګ دی کنه، مثلا
پیسې مو ځان پرېږدو،
مزام پیسې پرېږدو. هغه لوټونه بیا داسې داسې گنج گنج کوي گنج گنج کوي داسې ګول کوي. هغه ګول چې کوي بیا د اسمان پر شاخوا داسې بیا ټکوي دستن سره.
دا ولې
هغه بیا وایي چې پیسې دا رسې نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله دا دسمال خو ورکول سه د خسر کور ته کنه بیا دا تر څه وخته پورې دا انجلۍ ساتي نه ساتي په دې دسمال اخر
څه کوي؟ دا انجلۍ چې واده سو هغه خواشې تر هغه مسمه ساتي ساتي. انجلۍ چې واده سو اولاد یې چې پیدا سو بیا هغه خواشې هغې بیا سرکوي ورکوي بیا دا خپل اولاد یا پشکې کېتړي یا دسمال ورته جوړوي یا کالي ورته جوړوي شي ورته کوي.
دا کوم شګوم چی ده؟
هغه نو څه غواړي؟ البته رواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلي چې اوس هم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمال جوړوي
کنه؟
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړ د دې ځای کراچي ته یوړ.
ښه
هغه سړی وویل چې کاشکې دغه تا نور موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ راکوي. بیا هغه سړی 1200 روپۍ ورکړی وو دغه ښځه ته بیا موږ ته راکوي. خو دا 1200 روپۍ زما زوم راکوي چې دا دسمال جوړ کړ دوی ته ورکړي.
یعنی خسته جوړ کړی
دی؟ خسته جوړ کړ دوی. دا د سمارت د څه خوشحالي کوله د څه حال وچی ولا یاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پرېښ.
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په د سمال پسې دی. ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو باندې وي او تر کورې وي. د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنۍ وهل کیږي او ځوانان اتر نه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم. زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی د وسره ما وړی دی د دسما خپل په وګو ما وړی دی خپل ورغلی یم د ډول سره ورغلی یم په پښو تللي په پښو راغلی یو خپل په وګه باندې راځلو ډېر خسي ډول کوي. اوس خو د موټر رواج دی ولکه مزه کې موټر کې راخیستې یو سره راوخلی بس سر کې کوز کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې دسمال یو څه په ساده باندې جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لوی دوکاندار لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګري کار کوي ډیری خامک د قنداري ګنډي خلاص او داسې ساده سوای ده چې شرنی ورکې دا د سمال خلک خپل کور ته وړي یا هماغه د انجلۍ کره دا د سمال سخت ګړی سخت مې خوښیږي دی هر چا چې
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له سمال سره د زوم لپاره کالي او نور ضرورت وړ شیان هم دود شول چې باید وخت تل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېګل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوي. صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس صدا دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د اسای چایران ته پات سي هر شی ورته دي. ټوټه دې شي کیږي کمی سپارتوګي کیږي یو جوړه چپلی ورته کیږي بوټي ورته کیږي مثلا جوړه لوازم دیګي دی کریم دندان صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت دو چلویک ضرورت دغه وحی
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره سودانی خنچي هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکو ماریا وایي چې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچي هم د دوی کور ته راول شوی دی.
کوکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دا ټول یو چې د خمچا ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چو ته یو میاشتې پورې مونږ د خوشحالي زمونږ نه خلاصې ده. دا 15 ورونه مې په دې 15 ورونه کې مونږ هم د خوشحالي کوو. دا زمونږ همسایگان بار وخت ویلې چې د دې کړه بیا خبر ده که لکه خبره به بیا ویلې بیا د سمول نه دراوړي چې ته یو میاشتې پورې دوام کوي. خوشو خم چې راشي مبارکي ته د سمول هر یو ځان سره کلی راوړي بیا نو هر یو زر په 2000 ډالر پورې امام
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځنګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته لیو ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلیو. نوموړی په فایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده. د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده. دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. هغه غلطه دی هغه ګوره سلور په دنسونه یغي قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي. دغه قیمت
څو ډول خنچي ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نه شو چې کوم د څه په 10 ډول خو دي خنچي او نور به دې کې لا کوم شته.
معمولا په دوه خیم چو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډېر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جیګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوازې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي.
هره ورځ که داسې راته ووایي چې دلته په کوم شمېر کسان راځي، دوی د خپلو کوژدو لپاره خیمچی اخلي؟
دوی نو بس داسې وایي چې یو دېرش نفره، شل نفره، پنځه نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.